ډیره زیاته مننه بها صاحب لتا سناو په ځانګړي توګه د قدرمن ملما خغلی امرخیل صاحب نه چې په دې بوخت شیبو کې زموږ د خبرون لپاره وخت وست کور مو ودان دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې زه اجملند مو په روان یو سات کې به تاسو سره د یو شمیر مطالبو ریپورتونو او پروګرامونو په وړاندې کولو کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره پنخته او عملیاتو کې یو ویش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان ولایت په یوې ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنې بیا لس کسان ټپیان کړي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې دي. افغان چارواکي د غزنی ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره پنخته او عملیاتو کې د یو ویش وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوازادې رډیو ته وویل چې په ګیرو ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې ملي اردو، ملي او سیمه ییزو پولیسو او طالبانو ضد پاڅون کوونکو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې اتلس طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. همداراز د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ولسوالۍ په نانی نومي سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ پنخته کې وو تن وسلوالو ته مرګ ژوبله وخت ده. د سوال وایي چې په دې نخته کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هوان مرمۍ چاودنې څلور ماشومان وژلي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل پیخه د سید آباد ولسوالۍ د سالار سیمې د اوسیدونکي شیرین په کور کې شوي چې د کور څلور ماشومان وژلي او یو بلې ټپي کړي. د ریپورټونو له مخې د هوان د مرمۍ د شیرین یو ماشوم موندلې او کور ته یې وړې وه. خوګیاڼي وایي ټپي ماشوم اوسمهال د سره صلیب په روغتون کې تر علاج لاندې دی. بلخوا د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شهر جدید سیمه کې د یو ماین چاودنې یولس کسان ټپیان کړل. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال د ریپورټ له مخې چاودنه د واده د مراسمو په جریان کې د نارینه او په سالون کې وشوه او د پیښې ټپیان هم ټول نارینه دي. د بغلان د روغتیا د ریاست چارواکي وایي په دې پیښه کې څوک وشل شوی نه دی خو د یو تن ټپي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابري ازادي رډیو ته وویل چې په دې مراسمو کې د ولایت جګپولو چارواکو ګډون نه وکړي. د په وینا دا د افغانانو د دښمنانو کار او غوښتلې د خلکو د خوښۍ د مراسم په ویر بدل کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې. د پاکستان عالي کمشنري په یو بیان کې ویل چې خغلی شریف د برتانیا له مرستیال صدر اعظم نیکلګ سره په کتنه کې ویلي چې هیله مند او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې نتیجه ورکړي. نواز شریف زیاتوي حکومت یې نور نو انتظار نشي کولی او د پاکستان په واټونو کې د بیګنا خلکو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو وژنې نشي زغملی. له دې مخکې نواز شریف په لندن کې له ولسمشر حامد کرزي او د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د افغانستان، پاکستان، برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې وکتل. نواز شریف سکل په انتخاباتو کې شمنه کړې و چې له وسلوالو طالبانو سره به خبرې کوي او د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې د لویو سیاسي ګوندونو استازو د دې پلان ملاتړ وکړ خو طالبانو د خبرو اترو لپاره ډېره لږه لیوالتیا ښودلې ده. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو په ترڅ کې د بې پیلوټ الوتکو برید وشي نو په ټول پاکستان کې به د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړي. عمران خان په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل حکومت له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پرله پسې ځنډوي. د ګواښ وکړ چې ګوند دا توان لري چې د ناټو د اکمالاتو لاره وتړي خو څارونکي وایي چې عمران خان د مرکزي حکومت او پوځ له اجازې پرته نشي کولی د ناټو اکمالاتي لارې بندې کړي. د کرکټ پخوانی لوبغاړی اوسنی سیاستوال عمران خان چې ګوند یې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت اداره کوي د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو سخت منتقد شوی دی. د ایران د تیلو وزیر خبرداری ورکړی چې تهران خایي پاکستان ته د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د صدور د پایپلاین له تړون څخه په شا شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د تیلو وزیر شاهد خاقان عباس پرون وویل دا ناممکنه ده چې دا تړون فسخ شي ځکه د په وینا پاکستان دې پروژې ته اړتیا لري. د دې تړون له مخې ایران د راتلونکي کال لپاره پاکستان ته باید په ورځ کې 1.5 میلیونه متره مکعب تیل صادر کړي. د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت دا پروژه تر اوسه څو ځلې ځنډول شوې ده. ایران په خپل قلمرو کې د دې پایپ لاین خپل برخه جوړه کړي، خو پاکستان په خپل قلمرو کې د هغې د 180 کیلومتره پاتې برخې د جوړولو لپاره د لګښتونو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دی او همداراز ویریږي چې له دې اقدام سره پر ایران د امریکا لخوا له لګول شو بندیزونو څخه سرغړونه ونه کړي. ایراني چارواکو تر اوسه تل ټینګار کوي چې دا پایپ لاین به بشپړ کړي. د سوریې د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي په سوریه کې د تیرو یو دېرش میاشتو جګړو په جریان کې د تلفاتو شمیر له 120 زره کسانو اوښتی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې دوی د څه باندې 120 زره کسانو مړینه په خپلو اسنادو کې ثبت کړې چې تقریبا 2.5 زره تنه پکې ولسي خلک دي. په سوریه کې د رژیم پر خلاف د خلکو پاڅون د 2012 کال په مارچ میاشت کې پیل شو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه همداراز وایي د لبنان د حزب الله ډلې 1 غړي 16 تنه بهرني غیر سوري وسلواله او څه باندې 2020 نه پیژندل شوي کسان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جګړه کوي. ملګرو ملتونو سکال په جون میاشت کې ویلو چې د سوریې په جګړه کې د تلفاتو شمیر 100 زرو ته رسیدلی، خو له هغې وروسته یې خپل ارقام بیا نه دي تاسه کړي. بلخوا رپورټونه وایي چې د اسرایلو جنگي الوتکو پرون په سوریه کې پر سینو سیمو بمباري کړې. اسرایلو تر اوسه دا برید نه دی تایید کړی، خو په هغه رپورټونو کې چې تېره شپه خپاره شول ویل شوي چې اسرایلي الوتکو ساحلي ښار لازقیه ته نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړل. د سوریې د اپوزیسیون ډلې وایي چې په دې پوځي مرکزونو کې د سوریې حکومت د روسیې سخت غوندي ځای پر ځای کړی و. سینن تلویزیون د امریکا د یو رسمي مقام له قوله خبر ورکړی چې وایي اسرائیل په دې باور دی چې دا توغندي د لبنان حزب الله ډلې ته چې د اسرائیلو دښمنه ده سپارل کېدل. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې د چهارشنبې ورځې په ماښام لازقیه ته نږدې په یو هوایي ډګر کې د چاودنو اوازونه واورېدل شول. له بلې خوا د لبنان پوځ خبر ورکړی چې د چهارشنبې په ماښام شپږ اسرائیلي جیټ الوتکې د دې هیواد پر فضا تیرې شوې. له دې مخکې د اسرائیلو جیټ الوتکو یو ځل په جنوري او دوه ځلې په می میاشت کې د دمشق د لازقیه ښارونو ته نږدې بمباري کړې وي. پر اسرائیلو شک دی چې په تېر جولای میاشت کې لازقیه ته نږدې د سمندري ځواکونو یو مرکز هم له منځه وړی وو. لا ساده رلیونه خبرونه وري. د عراق په ویلا بیلوګر خو کې د تشدد په بیخو کې پرون یو وشتنه وژل شوې. د بغداد د شمال په توس خرماتو خار کې د دوو موټری بم چاودنو شپږ تنه وژل او 23 نورې ټپیان کړل. دا د عراق د شمال په متنازع سیمه کې کورد میشته خارګوټه ده چې کوردان کورواکي پکې غواړي، خو مرکزی حکومت په دې سیمه کې پر خپل واکمنۍ ټینګار کوي. د بغداد د شمال په خالص نومي خارګوټه کې د پولیسو د یو کاروان د تیرېدو پر مهال دوو موټری بم چاودنو 15 کسان او په مختادیه کې ویبلې موټری بم چاودنې 4 کسان وژل. په همدې حال کې د بغداد په یو شیمه مشت سیمه کې د دریو خزه مړي په داسې حال کې مندل شوی چې سترګې تړلې وي. دا مېرمنې پر سر په مرمو یو وشتل شوی. همدارس په موصل کې دوه سرتیري وژل شوی او د بغداد د شمال په بایجی سیمه کې وسلوالو د القاعده شبکې ضد ملیشو یو مشر په ډزو وژل دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي پاکستان پر اختیار غواړي چې پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي، خو افغانستان د بل هر هیواد په څیر ورسره مخالف دی. له ښاغلي حقانی سره د ځانګړې مرکې مهم ټکي درته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. همدارنګه به واورئ چې د غزنی چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په دوو جلا ولسوالیو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوب لارولې. یوه له دې ولسوالیو نه د ګیرو ولسوالي ده چې ولسوال ښاغلی خیرخواهي وایي
اتلس وسلوال طالبان وزن سوی دی او فلس گونو تفیان دی.
دا مشورتی لوی جرگی لپاره پا روانو چمتوالو مو هم خبرو. دا پاکستان دا تحریک انصاف دا مشر عمران خان لاغت سرگندونو مو هم خبرو چی گواخی کرده که دا بی پیلوت البته کبریدونه وشینو دا ناتو دا اکمالاتو لاربا وطلی. د ایسیک په نامه د ځوانانو یوه نړیواله شبکه هڅه کوي څو ځوانانو ته په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دا او نور رپورټونه په روانه خپرونه کې لرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي پاکستان پر اختیار غواړي چې پر افغانستان خپل غوښتنې ومني، خو افغانستان د بل هر هیواد په څیر ورسره مخالف دی. ښاغلی حقانی په خپل نوي کتاب کې چې سرلیک یې دی پاکستان متحده ایالات او د ناوړه تفاهم حماسي تاریخ پر دې ټینګار کړی چې د امریکا پوځي حضور کولای شي په افغانستان کې په راتلونکو کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. احمد تکل د هغه مرکې غټ ټکی درته وړاندې کوي چې له ښاغلي حقاني سره د ازادي راډیو مشال څنګه کړي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي د خپل کتاب کې دا موضوع څرګرلې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ لډیرو تودو اړیکو سره سره ولې دا دوه هیوادونه بیا هم له یو بل څخه واټن لري. حقانی وایي اصلي مسله ده چې پاکستان تل په خپل ذهن کې د خیال ته ځای ورکړی و چې واشنگټن به د اسلام آباد هر غوښتنه مني، خو په حقیقت کې داسې ونه شول او بیا به هم ونه شي. د حقانی په نظر امریکا هم ځان له دې تخیل سره بوخت ساتلی چې پاکستان ته د مرستو په ورکولو سره ښایي وکولی شي د پاکستان د امنیتي مؤسساتو خصلت او سلوک بدل کړي. په متحده ایالاتو کې د پاکستان پخوانی سفیر د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د پښتنې په جواب کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به پاکستان څه وکړي وویل،
دیکھیے پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی پسند مسلط،
پاکستان غواړي خپل غوښتنې پر افغانستان تحمیل کړي، خو لکه څنګه چې پاکستانیان نه غواړي چې بل هیواد خپل غوښتنې پر دوی تحمیل کړي، افغانان هم دا نه مني. پاکستان باید له افغانستان سره د دوستۍ د یوې نوې بڼې په اړه فکر وکړي. دا اړیکې د افغانستان له هر حکومت سره دوستي کېدای شي، نه یوازې له هغه حکومت سره دوستي چې خپل غوښتنې پرې منلای شي. زه اندېښنه لرم چې په راتلونکي کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به پاکستانی اداره بیا هم هڅه وکړي چې خپل غوښتنې د افغانستان پر راتلونکي حکومت ومني. دې عمل هم زموږ افغانان رونه خوشینه کړي او هم به د پاکستان ګټو ته ضربه ورکړي.
خود پاکستان کا مفاد بھی محفوظ نہیں رہے گا.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر همدارز په دې نظر دی چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان او سیمې په ګټه نه دی.
امریکا کی کچھ نہ کچھ پریزنس افغانستان میں رہنے سے بہرحال
امریکا محدود پوځي حضور به پراتلون کې د کورنۍ جګړې کندې ته د افغانستان د لویدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا زما نظر دی، خو متحد ایالات له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پریکړه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ کوي.
فیصله امریکی مفاد کی بنیاد پہ کرے گا.
حقانی همدارز وویل په سیمه کې د طالبانو رامنځته کېدل چې د طالبانی کېدو په یو مفکوره بدل شوی د امریکا له پوځي حضور سره کومه اړیکه نه لري، ځکه طالبانی کېدل د 2001 کال سپتمبر مخکې هم په سیمه کې وو خو وروسته پراخ شوې دي. حقانی ټینګار وکړ چې تر هغه وخت چې د طالبانی کېدو مفکوره وي، نو هغه خلک به هم وي چې په هغه کې جذب شي. خو د په وینا د طالبانو هڅول او پیاوړي کول به پاکستان تر هیڅ ځایه ونه رسوي.
ومردل چې د پاکستان پخانه سفیر البته په امریکا کې د پاکستان پخانه سفیر حسین حقانی وایي پاکستان پر اختیار غوړي چې پر افغانستان خپل غوښتنې ومني. د پاکستان او افغانستان ترمنز د اړیکو په ارتباط په مسلو کې پاتې کیږي. پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښ کړی چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د خبرو اترو په وګدو کې پر قبایلی سیمو د پیلوټ الوتکو برید وکړ، نو دوی به په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر مخ له پاکستان تیریدونکو اکمالاتي لار وتړي. په دې اړه له پیښور زموږ د خبريال راستولې رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواخ کړی چې کچیر د امریکا متحده ایالات پر قبایلی سیمو د پیلوټ الوتکو بریدونه نه دروي، نو دوی به په افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو پر وړاندې اکمالاتي لارو تړي. نو موري د پنځشنبه په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند مرکزی کمیټې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته ویل چې مرکزی حکومت له پاکستانی طالبانو سره په خبره اترو کې لزنده کار اخلي، نو چمتو دی چې د خپل ګوند لاري لاغوي سره خبرې پیل کړي. نوموړي د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په پیل کې لزنډه کار اخلي. عمران خان په دې اړه وویل،
اگر ڈائیلاگ کے دوران کوئی بھی ڈرون اٹیک ہوا میں آج آپ کو
کچیر طالبانو سره د خبرو اترو پر محل پر قبایلی سیمو امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ، نو نن زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو پر وړاندې اکمالاتي لار بند کړو. موږ بل پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې د هیڅ فشارو نه زغمو. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د عمران خان د وروستیو غوښنو په اړه وایي چې نوموړی به ونه کړای شي چې د پاکستان د مرکزی حکومت او د دغه هیواد د پوځ له غوښتنې او پریکړې پرته د ناټو اکمالاتي لار بند کړي. د سیاسي چارو کارپوه شوکت خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
خو د بندولو نه پسې چې کوم فشار به راځي په مرکزی حکومت او په صوبایي حکومت، فکر لرم چې عمران خان به د دې جوګه نشي چې دا فشار برداشت شي او د مرکزی حکومت د فیصلې نه بغیر د فوج د فیصلې نه بغیر داسې یو اقدام به دی وکړي او دی به کامیاب شي.
خټک وایي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان نه بلکې د امریکا د متحده ایالاتو مسله ده. پاکستانی وسلوالو طالبانو له حکومت سره خبرې اترې پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو پورې مشروط کړي دي او دغه هیواد له حکومت یې غوښتي چې تر مذاکراتو او ډزبندۍ مخکې دی پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې تر څو پورې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو ترهګرو ظالم موجود وي امریکا به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دروي. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت د 2013 میلادي کال د نومبر په 13 نیټه د پاکستان پولیس سیرم په مومند ایجنسی کې پر پاکستانی پوسټ د امریکا د هوایی بریټ په خبرګون کې د ناټو اکمالاتي لار بند کړي و چې بیا یې تر تو میاشتو بندښت وروسته د 2013 میلادي کال د جولای په 3 نیټه بیرته پرانسته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د غزنی چارواکي وایي چې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره پنخته او عملیاتو کې یو وشتنه وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور شو. بل د دوی وایي عملیات له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې روان دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د ګیرو ولسوالۍ په شیلې او پارچه کلي کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې د 1300 تنو وسلوالو د وژلو او لسګونو نورو د ټپي کولو ادعا کوي. دوی وایي د وژلو شویو کسانو لویه برخه پاکستانی وزیر دي. دغه عملیات چې ملي اردو، ملي او سیمه ایز پولیس او پاتون کوونکي پکې برخه اخلي، د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو را روانو ټولټاکنو ته د سیمې د خوندي کولو، له اندړو ولسوالۍ څخه ګیرو ته د سړک د پخولو او په ګیرو کې د سیمه ایزو پولیسو د جوړولو په موخه پیل شوي دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي ولسوالۍ ته یې له سرتیرو سره د جګړې لپاره له نورو ولسوالیو څخه هم وسلوال راټول شوي دي. دوی وایي داسې راپورونه ورته رسېدلي چې په وژلو شویو وسلوالو کې د اوبند ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال ملا درمحمد هم شامل دی. خیرخوا وایي عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي او تر هغو به روان وي چې ټول سیمه له وسلوالو پاکه شوې نه وي.
اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي او په لسګونو ټپیان دي چې موږ یې موږ ته د جنګ میدان باندې پاته دي او سلاوي درنې وسلې او وړې وسلې موږ ته لاس راغلي دي. خو د موږ طرف ته هیڅ تلفات نه ده اوښتی. الحمدلله خیر خیره ته هیڅ مشکلات نشته. وزیر پاکستانیان سخت ډیر پاکستانیان په میدان باندې راته پاتې دي چې دوی مړه شوي دي او نور هم ډیر راغلي دي.
د خیر خوا په خبره پرون یې د ګیرو په شیله او پارچه سیمو کې د سیمه ایزو پولیسو پوستې هم جوړ کړې دي. بل خوا بیا د غزنی د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي چې د دغې ولسوالۍ په نانی سیمه کې تیره ورځ د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې پکې 8 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلا وښته ده. دی وایي په دغه نښته کې پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
بازار سره هم جنگ شوی ده په پاخه سړک باندې د کابل کندهار موږ ته معلومات نو هغه درې نفر موږ معلوم دی راته وایي او
طالبانو تر اوسه د نانی د نښتې په اړه څه نه دي ویلي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې د ګیرو په شیله او پارچه سیمو کې 4 تنه پولیس وژلي دي. دی په نښته کې د 1 تن طالب وژل کېدل هم مني.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د حجیګک د وسپنې د کان کیندلو ته لوی هندي کمپنۍ سره د تړون په مقصد مذاکرات لا هم دوام لري. روټرز خبري ایجنسی په دې ورسوي کې ریپورت ورکړی چې هندي کمپنۍ غواړي د تړون په شو مذاکراتو له سره کتنه وکړي. په دې اړه له کابل د خان محمد سیند راستول ریپورت وورو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې وایي د حاجیګک د کان د تړون پر سر د هندي کمپنۍ او له کنسورشم سره مذاکرات ځنډېدلې دي. د دې وزارت ویان رفیع صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د مربوطه کمیشن لخوا هندي کمپنۍ د دې تړون د داوطلبۍ ګټونکو اعلان شوی چې د شرایطو پر موادو لا خبرې روانې دي.
تا هنوز قرارداد را با کمپانی کنسرسیوم هندی نداریم.
تر اوسه د هندستان د کنسرسیوم له کمپانی سره تړون نه دی شوی. دا کمپانی د افغانستان د کان کیندونو په برخه کې د پنګاچونې په مقصد د وزیرانو د کمیسیون لخوا په دعوت لوي کې بریالی شوی. د قانون وزارت ورسره د تړون د مواد په حق له مذاکرات پیل کړي. د دې تړون د لاسلیک دوه لپاره ډیر مواد د دوړو لورو لخوا منل شوی او څو مادي پاتې دي. په پاتې مادو به په راتلونکي میاشت کې خبرې پیل شي.
د حاجی ګک د وسپنې کان د بامیانو په ولایت کې دی. د قانون او پېټرولیم د وزارت د معلوماتو له مخې دا کان په کال کې د 1.5 میلیون ټن وسپنې د استخراج ظرفیت لري او د کیندنو وړونکي کمپنۍ به پکې 10.8 میلیارد ډالر پانګه واچوي. په دې وروستیو کې د رویټر خبري اژانس لیکلي چې د حاجی ګک کان د کیندلو لپاره د هندي کمپنیو له کنسورشیم سره خبرې د یوې مودې راهیسې ځنډېدلې دي. د راپورونو له مخې هندي کمپنۍ غواړي چې له افغان حکومت سره د دې کان د کیندلو د تړون پر موادو له سره خبرې وکړي. رویټرز لیکلي دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د هند د مالیې وزارت له دې کمپنیو سره له اقتصادي مرستو ډډه کړې ده. دا هغه څه دي چې د افغان د قانون او پېټرولیم وزارت یې ردوي او هیله ښیي چې په نږدې راتلونکي کې به له دې کمپنیو سره د حاجي ګک د کان د کیندنې په ټولو شرایطو خبرې پای ته ورسیږي. سربیره پر دې په دې وروستیو کې د هیواد د یو شمیر نورو قانونو د کیندنو په تړونونو هم انتقادونه کیږي. راپورونه وایي د شمال د نفتو د استخراج په قانونو کې هم لازم پرمختګ نه لیدل کیږي او د لوګر ولایت د مس عینک کان د کیندلو چارې هم ټکنۍ شوې دي. د مس عینک د کان په حق له د قانون وزارت چارواکي ډاډ څرګندوي چې د چین صدر اعظم جمهور رئیس کرزي ته ډاډ ورکړی چې چینایي کمپنۍ به د تړون د موادو سره سم د دې کان د کیندلو چارې پر مخ بوزي. د چارو پوهان وایي بهرنیان د افغانستان راتلونکي سیاسي وضعیت اندېښمن کړي ځکه په خپلو چارو کې زړه نازړه شوي دي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي
یو د 2014 د دولت هم په یو عجیب و غریب حالت کې دی. کله د قرارداد امنیتی دوی بانه کوي چې دغه عیاده به وشي نه به وشي، وشي خارجیان به دلته پاتې شي نه شي پاتې وس، واسه چې د دولت متزلزل دولت وي، یعنی آینده حکومت به څه رقم حکومت وي، آیا بیا هم دغه کې به فساد وي، مافیا بوي، جنگسالاران بوي او منابع د دولت بچور شي؟ بنان دین هم خارجیان تشویش لرید.
خو ځینې نور کتونکي نامنی او حتی د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لاسوهنې هم په افغانستان کې د قانونو د استخراج د هڅو د ټکنی کېدو لاملونه بولي. افغان چارواکي د هیواد قانونو د خلکو لویه پانګه ګڼي او هڅې کوي چې د کیندلو چارې د نړۍ معتبرو کمپنیو ته وسپاري. د افغانستان د قانونو ارزښت 3000 میلیارد ډالر تخمین شوی دی. خلک وایي که د دې قانونو کیندل په معیاري ډول پیل شي د هیواد له اقتصادي ودې سره به زیاته مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو باید یادونه وکړو چې نن د مازیګر له 4 بجو تر 5 بجو پورې خبرونه کې چې ولایت په ولایت خبرونه خبريږي، موږ د هلمند ولایت په وسنی وضعیت دغلته په امنیتي حالاتو شتو ستونزو باندې د هلمند ولایت له چارواکو سره خبرې کوو. که تاسو هم په دې برخه کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې د 4 نه تر 5 بجو پورې د ازادي راډیو واورې او په تلیفون باندې لا ملمنونه د هلمند ولایت د وسنی وضعیت په اړه خپل پوښتنې مطرح کړي. دا د ازادي راډیو ده. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې له 6 کلن ځنډ وروسته یې وار بیا د زیتونو د تولید فابریکه فعاله کړې ده. دوی وایي په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخ دي او که دا ستونزې هوارې شي نو تولید به یې پخوانۍ اندازې ته ورسیږي. په دې اړه له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راستولی رپورټ وګورو.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د تیر شپه کلن ځنډ وروسته یو وار بیا د زیتونو فابریکه یې فعاله کړه. د کانال رئیس زیارت ګل راحل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ډیره پخوانۍ او مشهوره فابریکه وه، خو د کورنیو جنګ جګړو له امله د دې فابریکې د زیتونو د ونو باغونه هم غیر فعاله شوي وو او فابریکه هم په ټپه ولاړه وه. نوموړی وایي چې د کانال ریاست سره په شو مرستو دوی د زیتونو پر باغونو کار وکړ چې سږ کال یې ترې تولید هم ترلاسه کړ. دی وایي د زیتونو اوسنی تولید د پخواني تولید نیمه برخه جوړوي، خو هڅه کوي چې د زیتونو تولید ته نوره وده هم ورکړي.
اوس هم موږ د زیتونو د ظرفیت تقریبا په نیمه اندازه باندې اوس هم لرو پاتې دی، او خوشبینه یو چې دغه پروژو او د مرستندویانو چې کوم مرستې کړي دي د وزارت زراعت په داخلي بودیجه باندې به موږ دغه ماشینونه بیرته ورغو یا بیرته نوي کړو تر څو موږ هغه پخواني ظرفیت ته ورسېږو.
د نوموړي په خبره که څه هم دغه فابریکه فعاله شوې، ولې وسایل او ماشین آلات یې اوس هم زاړه دي. دی وایي د دوی یوازینۍ ستونزه هغه د زیتونو د تولید لپاره د بوتلو او خامو موادو نشتوالی دی، او دارنګه غوښتنه هم دا ده چې د زراعت وزارت ورته باید دې فابریکې وسایل نوي کړي.
معمولا زمونږ د زیتونو فابریکه د ځینو ستونزو سره چې لاسته ګرېوان ده، هغه د خامو موادو نشتوالی یا د بوتلونو نشتوالی دی، همدارنګه د بر کمبود او د ماشین آلاتو خرابوالی او د هغې زوړوالی دی چې موږ سره فعلا لاسته ګرېوان یو. خو خوشبینه یو چې د مرستندویه ادارو او د وزارت زراعت په پوره توجه همکارۍ سره به دغه ستونزه زمونږ په راتلونکي کې حل شي.
په دې فابریکې کې د زیتونو دانې، تیل او اچار هم تولیدیږي چې اوس مهال پکې شاوخوا 60 تنه کارګر پر کار مصروف دي. د زیارت ګل راحل په خبره سره کال به یې تمرینی تولید شاوخوا 10,000 بوتلو ته ورسیږي، چې له دې لارې به تر 2,000,000 افغانیو عاید هم لاسته راوړي. د زیتونو د فابریکې د مسؤلینو په خبره دا فابریکه په 1948 کال کې رغول شوې وه، چې په دې فابریکې کې څه باندې 1,000 تنه کارګر په کار مصروف وو او 3,000 میټرو ټونه تیل او اچار به یې تولید درلود.
په خوست کې بیا د جنغوزو سوداګر وایي چې د نورو کلونو په مقایسه سږ کال د جنغوزو بیې ټیټې شوې. دوی غوښتنه کوي که چیرې افغان حکومت بهرنیو هیوادونو ته له دې ځایه د وچو میوو د صادرولو او تجارت زمینې برابرې کړي، نو په خپله حکومت او افغاني سوداګرو ته به یې ګټه څو برابره ډېروي. په دې اړه له خوست د نجیب الله لوخیل راستولی رپورټ اورو.
د خوست ښار د ازادۍ مینې ترڅنګ ډاکټر د لوی پکتیا د بیلابیلو سیمو خلکو په خروارونو د زنغوزۍ غوټې راوړي ترڅو د خوست په ګرمۍ کې دا غوټې وچی شي، بیا یې وټکوي او زنغوزۍ په خوست یا بنو کې پر سوداګرو وپلوري. په خوست کې د زنغوزو سوداګر وایي سږ کال د یادې وچې میوې بیې لوېدلې دي او دوی مجبور دي چې څرنګه یې بهرني سوداګر غواړي په هماغه ډول یې پرې وپلوري. هغوی وړاندیز کوي که چیرې د زنغوزو د پروسس لپاره د افغانستان په دننه کې فابریکې جوړې شي او بهرني سوداګر یې دلته راونیسي یا مستقیما د نورې نړۍ بازارونو او مارکیټونو ته له دې ځایه صادر شي، خلکو او افغان حکومت ته به د اوس په پرتله ګټه څو برابره ډېره شي. د زنغوزو یو تن سوداګر د یاد کاروبار په اړه خپل معلومات را سره په دې توګه شریکوي.
زه خو ګلی نه میرم د ګیان اوسیدونکی د افغانستان غرونو کې کېږي، شریناو کې، دا زردانو غرونو کې، کومه غري منطقه د دې کې غونډې کې دا د نګۍ د 9 روپۍ نه اونڅه تر 12 سپېر په داسې اخلي، خو په بجۍ په 8,000 په نظر داسې بجۍ اخلي تر 10,000 تجاران یې واخلي، یا څوک دلته خرڅ کړي، څوک یې پاکستان کې خرڅ کړي.
د قادر خان په نوم د زنغوزو یو تن سوداګر وایي چې په افغانستان کې د زنغوزو د خرڅانې لپاره د مارکیټونو نشتون د دې لامل شوی چې بهرني سوداګر یې په خپل زړه له موږ څخه راونیسي.
هیټو مفاسیوې په منګاله کې شیرینا بیا غنم دلې روړې خسته دا بیا وری پاکستان ته صاحب خل خو نرخ داس دای چې نرخ ارزون دا یل دمی کې کماته خولي ولته ارزونه خولي بل پلس کې زګه چې دای په سنم نرته خوخوي هغه پانم نار نه خولي.
د شیر پونم یو تن اتیا کرنس پنګری چې لډی ر وخت د زنغوزو تجارت کوي وای چې د مناسب زایونو او مارکیټونو د نشتون له کبله اوس مهال د یادې وچې میوې به ټیټی شوې دي.
کماته اول سر اتیا زره وو یس بر جنا چې دای سپټل زره ده کومات نام دیندا غښتنه زو چې دای خپل حکومت میخته تجاریون روړي منډیم خپل شي او مسلم خپل شي کمیشن خپل شي او ګاټم خپل شي.
د نظر خواوند زاهد شانګر زنغوزی د افغانستان مهمه وچه میوه ګڼي او د یاد میوې د سوداګرو د نظر په تایید وایي چې که زنغوزو پروسس او صادرول له دې ځای تر سره شي ګټه به ډیره شي.
کچيري په خوست او هغه ولایتونو کې چې زنغوزی کیږي لوی مارکیټونه جوړ شي د لپاره چې دا وساتل شي او دلته سوداګر در ونی سی دی لپاره د دې د پروسس او بستبندۍ لپاره فابریکې جوړې شي په خپل کچین تزي عربي هیوادونو ته او کنور اروپا او امریکې تزي د دې ځای نه صادر شي. نه دا چې یو وار زمونږ د خام موادو په حیث باندې دا بنو ته لاړ شي او بیا د پاکستان له لارې چین ته او نورو هیوادونو ته صادر شي.
د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریالی روان په خپلو خبرو کې مني چې تر اوسه په خوست او هغه ولایتونو کې چې هلته د زنغوزیو حاصل لاسته راځي په منظم ډول د پروسس او بهرنیو مارکیټونو ته د صادرولو لپاره څه ندي شوي، خو تر دې وروسته به ځایي اداره د سوداګرو سره په همکارۍ کې د کار لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
ولایتي ادارې د سوداګرو سره په همغږۍ باندې د دې منظم پروسس لپاره د تولید لپاره او د دنیا مارکیټو ته د صادرېدو لپاره کار روان کړی دی. سوداګرو هم په دې وروستیو کې $3 میلیون پانګې اچونې چمتووالی ښودلی دی.
یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د تڼیو په غرونو کې د زنغوزو د نویو نیالګیو د کینولو کار پیل شوی چې تمه کېږي په دا ډول فعالیتونو سره به د زنغوزو تولید او کاروبار ښه شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 10:00 شوې واربیا په مکرې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره په نښتو او عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شهر جدید سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې یو لس کسان ټپیان شوي دي. اخوا چارواکي وایي چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هوان مرمۍ چاودلې ده چې څلور ماشومان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوي دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د بی پلوټ الوتکو برید وشي نو په ټول پاکستان کې به د ناټو د اکمالاتو لارې بندې کړي. د ایران د تیل وزیر خبرداري ورکړی چې تهران خایي پاکستان ته د $2 میلیارډ په ارزښت د تیلو د صدور د پایپلاین له تړون څخه په شا شي، خو د پاکستان د تیلو وزیر بیا وایي چې دا ناممکنه ده چې دا تړون فسخ شي ځکه پاکستان د ده په وینا د پروژې ته اړتیا لري. د سوریې د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي په سوریه کې د تیرو 1.5 میاشتو جګړو په جریان کې د تلفاتو شمیر له 120,000 کسانو اوښتی دی. راپورونه وایي چې د اسرایلو جنگي الوتکو پرون په سوریه کې پر ځینو سیمو بمباري کړي. اسرایلو تر اوسه دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو په هغه رپورټونو کې چې تیره شپه خپرل شول ویل شوي چې اسرایلي الوتکو ساحلي ښار لازقې ته نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. او د عراق په بیلابیلو برخو کې د تشدد په څو تازه پیښو کې پرون 21 تنه وژل شوي دي. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه زموږ د نورو خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. زموږ د ویب پاڼه پته د ازادۍ رادیو .com یا ازادۍ رادیو .org. د اسیک په نامه د ځوانانو یو نړیواله شبکه هڅه کوي څو ځوانانو ته په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. اسیک د ځوانانو یو نړیواله شبکه ده چې هدف یې د نړیوالې سولې او بشري ظرفیتونو لاسته راوړل دي. په دې اړه له کابل د قسیم سولمل راستولی ریپورت ور اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
د ایسک په نامه د ځوانانو نړیوال شبکې په کابل کې د ځوانانو د سوداګری په لور په نامه یو کانفرنس جوړ کړی و. څو پکې د ځوانانو ټولنیزو او اقتصادي رهبرانو ترمنځ د تماس او مذاکرو زمينه برابر کړي. ایسک د ځوانانو یو نړیواله شبکه ده چې د بشري ظرفیتونو د لوړولو او د سولې د تضمینولو په برخه کې فعالیت کوي. د پنځشنبه پر ورځ په دې کانفرنس کې د افغانستان یو شمېر سوداګرو، د اقتصادي چارو پوهانو او محصلینو ګډون کړی و. په افغانستان کې د ایسک بنسټ مشر رحمت الله موج خبري اعلان ته د یادې غونډې هدف په اړه ویل.
دا کانفرنس چې د ایسک یا نړیوال د محصلینو تر ټولو لوی شبکې لخوا په افغانستان کې لمانځل کیږي لومړی ځل لپاره، او د دې یوازنۍ موخه په افغانستان کې د تشبث او د مشرتابه په حق لباندې د ځوانانو او د مشرانو او سوداګرو سره د یو ډیالوګ د خبرو اترو د فرصت اماده کول دي.
د ایسک په نامه د ځوانانو یاد شبکه په یو سلو څلورویشتو هیوادونو کې فعالیت کوي او څه باندې 90,000 غړي لري. په افغانستان کې دا شبکه د لومړي ځل لپاره په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه چې 100 رضاکار او 200 غیر فعال غړي لري. د شبکې له یادې نیټې وروسته په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه ځوانانو ته د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو په برخه کې د زده کړې عملی زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان یو بل غړی مینه وایي دوی هر کال د دې شبکې له لارې شاوخوا 1.5 افغان محصلین د زده کړې لپاره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته استوي.
موږ هر کال تر 150 زیات کسان بهر ته لیږو. په دغو هیوادونو کې هند، ترکیه، پولانډ، فنلانډ او دغه راز جرمني شامل دي چې زموږ محصلین تر ډیره جرمني ته ځي.
نوموړي دغه راز زیاته کړه چې سږ کال دوی په پام کې لري شاوخوا 150,000 محصلین د ایسک له لارې بیلابیل هیوادونو ته د مسلکي زده کړو لپاره واستوي. که څه هم هر کال سلګونه افغان محصلین د لوړو زده کړو او یا هم مسلکي زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي، خو په افغانستان کې د کاري زمینې د محدودیت له وجې یو شمېر د کسان بیرته هیواد ته نه راستنیږي.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ځوان فکر خبرونه د ازلې بلخ ولایت ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې مو کوربه ز مجیب رحمان حبیب صاحب په خبرونه کې سره قدرمن میلمانه دي، هریو عزت الله میاخیل، زمیر څار او همدارنګه ساحل افغان. دوی ته خراغلاست وایم. مخکې تر دې چې له دوی سره خبرې پیل کړو، په پیل کې د خبرونه په موضوع باندې لږ معلومات. د خبرونه په بلخ ولایت کې د دې موزانګړې کړي چې د 2013 کال مخبرانشت کې دوی دی او ټول افغان که بلخصوص شمالی ولایتونو کې بعض ځوانان منفی دید لري او همداسې ځینې مثبت دید باندې ته ګوري او ځینې خوشبینه دي. ځینې دا فکر کوي چې وروسته له 2014 کال به هم افغانستان له یو کړکېچ سره مخ وي. دا چې دا ځوانان څه فکر کوي په اثر کې به له ښاغلي ساحل څخه پیل وکړو. ښاغلي ساحل، که دا راته وایي چې 2014 کال ته څه دید لري خپل مشخصا؟
د 2014 انتخابات را روان دي، نو خلق دیر ار سړی بیل بیل نظرونه لري، ځوانان و دې ته بیل بیل فکرونه لري، خو ان شاء الله داسې نه ده. دلې کدی رب رضا و په 2014 د انتخابات بعد به یو پیوړی نظام منځ ته راځي، زموږ اردو به پیوړی کیږي، زموږ ادارې به پیوړی کیږي. ان شاء الله موږ به چې دلې زموږ کوم مدنیات دي، موږ به پر هغو باندې کار پیل کوو. دا نظرونه بیل بیل نظرونه دي چې د 2014 کال بعد به دلته په افغانستان کې به بیا پخوا چې کومې شخړې دي دا به رامنځته کیږي. ځینې خلک دا فکر لري چې د طالبانو حکومت به برته راځي، دا هیڅ امکان نه لري چې راسي. او دا ټولې خبرې دا د ګاونډیانو خبرې دي، دا دلې چې کوم دا نظریات خوریږي، دا پروپاګنډي چې کیږي، دا خبرې چې کیږي، دا هیڅ نه افغان یو ځوان دا فکر لري. دا افغان ځوانان ته دا فکر انتقال شوی دی، دا ورکول شوی دی. داسې نه ده چې افغانان ځوانان به خصوصا افغانان چې کوم د نوې کول چې کوم دي دا پروپاګند انجکټ شوی دی. معنا دې ته لکه ستن داسې ورلګېدلې ده چې د 2014 کال بعد په افغانستان سان کې بیا جنگي حالت جوړیږي، شخړی به جوړیږي، هیڅ امکان نه لري. بیا خصوصا گاونډي وادونه په دې کې د گاونډي وادونو لاس دی، بیا خصوصا پاکستان. پاکستان دلته خلک پروپاګیټ کوي، دلته خلکو ته دا نظریات ورکوي چې 2014 کال بعد به دلې په افغانستان کې به شخړی وي، جنگونه به وي، بیا به هغه کم چې یو ارتیر چې دی کم دلې هغه دغه اشغال دلته افغانستان کې دی کوم فکرونه درلود چې افغانستان د پاکستان 15 ولایت دی. دی حالته په پاکستان کې بودیجه ورته په خپل بودیجه د پاکستان په بودیجه کې او افغانستان ته بودیجه یې شو.
خغلی صاحب، د موضوع ته ورس تر شو اوس زمیر څار ته ورتم. تل 2013 کال خغلی سر څه تعریف لري خپل مشخصا کده راته وای 2013 کال یعنی څه؟
یره زه هم څنګه چې سایل افغان خوږی خبره وکړه او ډېر معلومات وړاندې کړل، زه هم د سره هم نظر یم. کمون یو دیده هم گروه چی مون بولی 2014 یو انگریزی کال دی، سوی کال دی، مون پندین هم لگیه یو الدا چیز مون کال د زمنګ ولسمشر په وینا باندې روان کال 1993 کال دی، ولې خلک له 1993 کال څخه نه ویریږي؟ دا چې دوی له 2014 کال څخه ویریږي، دوی 1993 هیڅ په خوله نه یادوي، یوازې دغه 2014 یادوي. نو زما هم دا نظر دی چې دغه ډول مفکورې، دغه ډول نظریات رالېږدول شوي دي، او دا د زمونږ د وطن دښمن، د هیواد دښمن، زمونږ ګاونډیان په دې کې لوی لاس لري، او دا غواړي چې خلک مشوش کړي، خلک په تشویش کې کړي. خلک هم نه غواړي چې راتلونکی هیواد، راتلونکی حکومت خراب شي. دوی نور له جګړې څخه ستړي شوي دي، بلکې دا تشویشونه دوی ته پیدا شوي دي. دوی ته ویل شوي دي چې 2014 کې به دغه څه کیږي، خو دوی په خپله نه پوهیږي چې ولې به دا کار کیږي.
یعنی دا استدلال دوی سره نه دی موجود تر څو په دې فکر وکړي، دا انګېرنه ولري په همدې اندې.
بالکل، که موږ ګورو، موږ دا اوس هم نظام لرو، پارلمان لرو، ولسمشر، وزیران، کابینه، همدغسې موږ نظام، ملي اردو، ملي پولیس منظم دی، زمونږ اسپیشل فورس او نور ځواکونه هم شته دي، هوایي ځواکونه هم موږ جوړو. که موږ وګورو، زمونږ پوهنتونونه، زمونږ مکتبونه، زمونږ بیا رغونې چارې هر څه ښه پر مخ روان دي. بزنس شته دي دلته، او هوایي ډګرونه جوړیږي، مخابرات پر مخ تللی دي. یعنی هر څه شوي دي، یو نظام، یو چوکاټ را جوړ شوی دی. خلک هم ورته امیدواره دي، خلک هم ورسره مرسته کوي، خو یوازې دوی سره د تشویش خلکو پیدا کړی دی، پیدا شوی نه بلکې خلکو پیدا کړی ورته. دا بس
کده را ته وایي ته مجهز یو له هر نه کنه د مجهز تو بورو سره 2013 کال هم پایدار پاتې وي.
بالکل، دې کې خو یوازې افغانستان، د افغانستان آبادی، د افغانستان د نظام ټینګښت یوازې زمونږ لپاره ګټور نه دی، نړیواله ټولنه هم په همدې هڅه کې ده. ځکه دا 14 کاله دوی راغله افغانستان ته، په دې ډېرې پیسې مصرف کړي، او بیا دا یوازې امریکا هم نه، ټوله نړۍ راغلې، په دې کې د دوی لوی مسؤلیت دی. که چیرته دوی افغانستان همداسې پرېږدي لکه څنګه چې پخوا یو ځل د روس له ماتېدو څخه وروسته امریکا افغانستان یوازې پرېښود، نو هماغه و چې بیا ګاونډیو لاسوهنې وکړې او هیواد کې خپل منځ کې په جګړو واچول، دا ځل هغه څه نه کېږي. اوس له اوسه زمونږ د هغه ته امیدواره یستو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک شي، او په دې کې د امریکا پاتې شي. زما په اند موږ سره نړۍ هم شته، او له هغې نه پرته زمونږ ولس هم راویښ شوی دی. اوس پوهېږي چې زمونږ دښمن څوک دی او زمونږ دوست څوک دی.
مننه ښاغلی سر، په دې امنیتي برخه مو بیا خبرې سره وکړو. ورځو ښاغلی میاخیل ته، ستا پان 2013 کال ته ته مشخصا کوه، یعنی 2013 کال وروسته به یا هم افغان پوځ، افغان دولت، او زموږ ټول افغان وګړي به بیا هم د مثبت انګیرنه ورسره موجوده وي تر څو یو پرمختګ په مخ کې ولري؟
څرنګه چې زمیر صاحب او زمونږ بل ملګري چې یادونه وکړله، په هر ټولنه یا هر نظام کې چې دا د بیگانه او یا د هغه ممالکو لاس وي چې هغه ورسره سرحد ولري، نو د دې نه باید موږ دغه 14 کال چې موږ په خوله یادوو، دا د افغانانو لپاره یو هدف ټاکل شوی دی. د دې په خاطر چې څنګه وکولای شي چې افغانان رایح سي، د هغو دغه ځوان نسل چې اوس په دغه چیلنج یا په دغه ازمایښت کې راښکل شوی دی، باید په دې کې داسې نظرونه دي چې هر ټولنه کې یا هر نظام کې درې قسمه جنگي افزار استعمالیږي. یو خدای وي چې یو ټولنه کولی شي چې د مطبوعاتي شکل یا د مطبوعاتو له طریق نه د هغه ټولنې باندې یو اغیزه واچوي چې څرنګه کولی شي ټولنه له دې نه ځان وباسي. لکه اوس دا 14 کال موږ وایو چې دا د افغانستان لپاره یو هدف ټاکل شوی ده، او د افغانستان ته چې وایي داسې یعنی دا چې د دین وروسته څه کیږي، صبر پیښیږي. نو دا د ځوانانو د فکر دلته بیا درې قسمه مفکورې موجودې دي. یو هغه مفکوره ده چې یا هغه استدلال ده چې هغه زیاتره ځوانان یا دا فکر کوي چې موږ به څنګه کولی شو چې 14 کال نه د خپل دغه ټولنیز یا دا ټولنه به موږ څنګه ترې باسو، او دوی سره به څنګه خپل هغه کلوړو برابرو. اول دا ده چې موږ باید دغه 14 کال د خپل ځان لپاره یو هدف ونه ټاکو، څرنګه چې 11 یا 12 کاله وروسته افغانستان کې نه نظام و نه هیس اداره و یو داس نظام پکې موجود چې هغه هیسم نو یعنی اوس فضل دی له سره افغانستان کې نظام جوړ ده، بشری حقوق موجود ده، افغانستان د یو پرمختګ په لور روان ده او راتلونکی هم په خپل هنداره کې ویني چې څنګه مونږ کولای شو چې خپل ټولنه یا د خپل افغانستان د خپل دغه کړونه وباسو. نو زیاتره لکه څنګه چې د افغانستان په سلو کې 80% ځوانان تشکیلوي او په 80% د ځوانانو د مفکوري چې دي په دغه کې سلو کې د افغان ځوانانو دا فکر ده چې افغانستان د ښه لوري، د ښه پرمختګ، د ښه اقتصاد د لور سره افغانستان د نړۍ په یو پرمختللي هیواد باندې شاید د وروسته بدل شي.
د ځوان فکر خبرونه تاسو د ازادي راډیو له سپوس خاوره چې بلخ ولایت څنګه شوی په دې خبرونه کې مو کوربه زموږ برهمان حبیب زی رساله قدرمن میلمانه هر یو ساحل افغان زمیر څار او همدارنګ خاغلی عزت الله میاخیل دي. بیا به هم خاغلی افغان تر شو. خاغلی افغان ته د وخت یادونه وکړه چې بس بیرونی لاسوهنی دي په خصوص گاونډیان کته مشخص ډول وایي هدف څه دی د لاسوهنو څخه اولې د انګرین افغان وګړو تمرکوي ترڅو یو منفی دي ټولري د راتلونکو
گاونډیان زموږ په هیواد کې په لسونې کې خپل دپونه او خپل ګټې دلته لري. معنی دلته چې د افغانستان کې لسونه خلاصه به دا شوایو چې په افغانستان کې خصوصا گاونډیان په افغانستان کې د دې لسونه چې افغانستان یو قدم پر مخ ځي یو خښته دلته اجدول کیږي د آبادی د سوکالی د پرمختګ دغه خښته د دې غمازی کوي چې کم گاونډیان چې دي د غو لپاره معنی ترکیجی. خطر پا دی مانا چیز موش یواد موش سیما لرو چی آغا تا موش نظر لرو مکوم پشمخوا چکم ده مکوم افغانستان مرتوی خصوصا پاکستان پا دی خطر که دی چی آغا و دیتا یو خاص نظر لری. کدل تا کابل جور سی افغانستان جور سی دلی پر مختق و سی دی از موش ملی وردو پیاوری سی از موش نظام پیاوری سی و دی دا خطر اساسی چی دل تا دا کوم چې زموږ هلته مزکه ده زموږ د ډیورند هغه کرشه اخواته چې کوم مزکه ده دا معنا دا د دې د لاسه وزي د لیډر شکر دی الحمدلله اوس افغان د نوې چې کوم کول دی افغانان په دې دغه کې دی په دې تکل کې دی او تر دې راند پوری تر دې بریده پوری رسیدلې يم و دې ته معنا چې دلته یو کال تیریږي موږ دلته اغه خپل کم وطن چې دی مچ کم مدنیات دی مچ کم وسایل دی واغو ته مش فکر ورزی او خصوصا بل خبره دا چې په افغانستان کې د دې د لاسونی غټه د پونه دادی په افغانستان کې د مارکیټینګ نشتون د افغانستان پر اوبو د افغانستان پر اوبو د اوبو سره استفاده او د کم عدد چې مکوم وطن دی د غزای وسایل د پاکستان اکنامکس چې کم دی د پاکستان چې کم اقتصاد دی هغه پر دوغ درو غټ شان ولر دی د آزاد او جمهوریت افغانستان وبه په آزاد او جمهوریت افغانستان کې د مارکیټینګ نشتون او کوم چې په مکوم افغان وطن کې چې کوم وسایل دي هغه دی وخپل کارخانو ته وړي معنا دی دا ریټ پرې جدي دی وړي دی الته کاجی دا ځای مش کاجو وروړي دغه چیرې د منډي چیرې د منډي په لاور کې د منډي چیرې د منډي په کراچي کې د منډي چیرې د منډي په پنجاب کې ده
هغه افغان په خو هم د تجربه لرو بځای الوته کې مخکې تر دې چې طالبان رژیم روانسته شي د ډاکټر نجیب الله حکومت د رنګ سره سم وېستل شي په دې راخنتیا وچې په دې کې هم د ګاونډیانو لاس وکوه څومره منافع غوښته ورسې ولې تر اوسه افغان دولت نه دی تمنر چې خپل لاس ور کړی شتمنی به تر لاسه کړی
ډیر مننه ته خود الوتکو خبره کوي په محکوم وطن کې گاونډیانو د کابل خوست پکتیا سره د کوشنیانو د کم چې د سایکلان دي د بسکل د بزیچې د دې ساتون په تیری دا د مال غنیمت په تور یوړل سولالت په لاور کې زموږ اډونه دلته چې کم مشهیدان ور کړی و دلته چې کم د طالبان په طالبان رژیم چې کم دلته وو په هغه وخت کې د دې ځای اډو کې د انسانانو اډو کې په دغه کې د انسانانو اډو کې به راخستل دا یوړل خرڅول د په کیلو باندې یو کیلو په لس په پنځه لس کال دایری په لس په پنځه لس کال دایری تیاری ټانګونه هغه زموږ چې کوم وسایل و هغه د دې ځای وړنګ هغه خو بیل خبره او پاتې سو خبره چې موږ افغان حکومت ول نه دي توانېدلې تر اوسه پورې چې د خپل شان برته راوړي یا د خپل کوم د دې څه چې کوم لاسونې دي د دغه مخنیوي کې هغه تر ډېره بریده پورې د سوي هم ده تقریبا اوس موږ د لوی خپل په کورنۍ جنګو کې ښکېل یو زموږ استقلال ته ګر سره خطر و زموږ بیرغ د منځه تللی و موږ پارلمان نه درلودی موږ دغه عین مو نه درلودی معنی موږ اساسي قانون نه درلودی شکر دی الحمدلله موږ اوس اساسي قانون لرو موږ خپل بیرغ لرو موږ لویه جرګه لرو تر ټولې نړۍ موږ بهترین عین لرو او ټوله نړۍ د یو ځوان په توګه زه د ستا د ریډیو د لارې سه ستا د لارې سه ستا په نمایندګي زه ګرد دنیا ور چیلنج کوم چې په یو اسلامي هیواد کې جمهوري چې کوم دا زموږ چې کوم اساسي قانون دی دا رقم اساسي قانون دی په نور نړۍ کې چې د بل یو هیواد د مشتره وشي نو انشاءالله امیدونه سته او پخه امیدونه سته انشاءالله که د رب رضا وه د وطن به افغانان به خلک ویني او ټول نړۍ دا فیصله کړې ده چې په افغانستان کې به امن وي ټوله نړۍ سره کښېنستلې ده فیصله یې کړې چې په افغانستان کې به امن وي که د چا خوښ وي که د چا نه خوښ په افغانستان کې به امن راځي دلې به موږ به هم اخته یو زموږ سره به نور هیوادو مزدوران به هم دلې سره اخته یي نو انشاءالله پخه امیدونه سته ټول نړۍ فیصله کړې ده ډېره مننه
ښاغلی سر تاسو د وخته په امنیتي برخه هم خبرې وکړې که په تېره شو چې د امنیتي تړون چې اوس ورته لویه جرګه رابلل کېږي او په دې تصمیم نیول کېږي د په څومره ګټورې ولس د 2014 کال د افغانستان لپاره
یار د دې تړون لاسلیک ډېرې ګټې لري یو خو تر ټولو غټه ګټه رواني ګټه ده چې زموږ ځواکونه زموږ هیواد به داسې احساسوي چې زموږ تر شا یو پیاوړی د نړۍ یو پیاوړی قدرت شته دی که څه هم موږ د دې شاهدانو یو چې څو وخت مخکې په ګوشته باندې د پاکستان حمله له هغې وړاندې د کونړ باندې د هغوی د غوندیي بریدونه له هغې خوا ایران هم د امریکا سره دښمني خپله پالي او همیشه دا وایي چې څنګه چې سایل افغان مخکې وویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی او همیشه دا وایي چې افغانستان د دوی یو پنځم ولایت دی دغسې ایران هم خراسان په نامه باندې دا سیمه د خپل یو برخه ګڼي نو زموږ د دې دوو ګاونډیو لپاره د امریکا شتون زموږ سره د یو وخت لپاره ضروری هم دی ځکه څنګه چې موږ حکومت نوی جوړ شوی دی که څه هم دا وړتیا شته چې د ګاونډیو په وړاندې ودرېږي خو بیا هم اقتصادي مرستې ته ضرورت شته دی ما خو یو مخکې وی چې رواني اغیزې هم کوي پر زموږ ځواکونو باندې او زموږ پر ولس باندې او زموږ پر حکومت باندې له دې اخوا دغه تړون دغه د امریکا تړون چې کله لاسلیک شو نو دلته به د امریکا اډې جوړېږي او یو محدود شمېر امریکایان بلته میشت کېږي د دې امریکا به د دې ځای په خاطر د دوی د خپل شتون په خاطر افغان حکومت ته بودیجه ورکوي افغان حکومت ته به دوی پیسې ورکوي دا به موږ دپاره اقتصادي ګټه هم ولري که څه هم ډېری خلک په دې فکر دی چې زموږ ډېری د اردو او زموږ د ملکي مامورینو پیسې یا معاشونه له پردو هیوادونو څخه راځي په مرستو ولاړ دی نو تر هغې چې زموږ حکومت پیاوړی کېږي تر هغې چې زموږ معدن راایستل کېږي او تر هغې چې موږ خپل تکس او نور عواید ترلاسه کوو نو یو منظم عاید او منظم مصرف جوړو تر هغې به دوی شتون په دې هم ګټور وي چې زموږ اقتصاد ته ګټه رسوي بل کله چې دلته امریکا وینو امریکا خو هم خپلې ګټې لري خپلې موخې لري نو هغه کله غواړي چې افغانستان د نارامه وي او دوی د همیشه په ستونزو کې وي د دوی دلته لوی هدفونه د دوی د آسیا ایمانه په خاطر باندې راغلي دي دلته د دوی غټ دښمن روس او اخواته چین او هغې سره یو ځای شمالي کوریا او ایران نو د دوی شتون د دوی د خپلې شتون په خاطر باندې هم نه غواړي چې په افغانستان کې بیا ستونزې رامنځته شي نو د دغه تړون لاسلیک به د رواني اغېز تر څنګ اقتصادي ګټې هم ولري او همدغسې امنیتي ګټې به هم ولري
ښاغلی سر په دې خبرې وکړې چې وروسته له 2014 کاله کله چې امنیتي تړون له امریکا سره لاسلیک کېږي دا به د افغانانو په ګټه وي او موږ کولی شو د دې تر څنګ چې امنیتي ملاتړ ولرو اقتصادي برخه کې هم موږ ته یوه ښه منبع ده او کولی شو تر هغه مهاله چې خپل کانونه استخراج کړو خپل معدنونه او خپل مالیاتو څخه استفاده وکړو تر هغه مودې موږ کولی شو له دې لارې استفاده وکړو خپل نظر په په دې اړه راته وایي. د اقتصاد په برخه کې هم دا کولای شي چې اغېزمن اوسي. وروسته له 2013 کال د امریکا شتون په افغانستان کې
څرنګه د یو ټولنې لپاره یا د یو هیواد لپاره د یو اقتصادي د اقتصاد د ښه پیاوړتیا لپاره او د هغې د ټولنې لپاره چې څنګه کولای شي چې دوی خپل اقتصاد راوبي. دا د نړۍ په کچه باندې داسې هیوادونه سته دي چې که موږ وګورو د تاریخ په اوږدو کې هغه هیوادونه چې هغه درې قسمه هیوادونه په نړۍ کې سته دي. اول هغه هیوادونه چې د هغه په خپل ځان باندې اکتفا دي، یا د هغوی اقتصاد په خپلو پښو ولاړ اقتصاد ده، هغوی چاته هیڅ لاس نه اوږدوي چې موږ سره مرسته وکړي یا موږ دوی ته. او هغه دوم هیوادونه دا دي چې هغوی خپل هغه اقتصاد چې کله دوی وده ورکوي نو هغه حتماً د نورو هیوادو ته لاس اوږدوي چې هغوی سره مرسته وکړي. په درېیمه مرحله کې هغه هیوادونه دي چې هغوی هیڅ نه لري، نه چاته لاس اوږدولی سي او نه چا سره د مرستې توان لري. په بده مرغه افغانستان په داسې حالاتو کې چې اوس پکې راغلی ده چې هغوی نه چاته لاس اوږدولی سي او نه چا سره مرسته کولی شي، نو هغو لپاره اوس داسې یو ملګری پکار ده د اقتصاد په ټګر کې چې هغوی ته لاس ورکړي، هغوی راوچت. نو دغه تړون د افغانستان دغه وخت کې تر ډیر زیاته د اقتصادي برخه کې هم یو اعتبار وړ تړون دی. باید په دې سره د افغانستان د نړۍ په کچه باید وپېژندل سي. او یا داسې چې افغانستان خو اوس په داسې یو مرحله کې راګیر ده چې دا یو خدا ده چې د دې امنیتی او راس کچیرته موږ وګورو د امنیت خکېږي، نو همدا ده چې باید د افغانستان د اقتصاد لپاره یو داسې یو پیاوړی ځواک یا داسې یو پیاوړی هیواد د دې تر شا ولاړ اوسېږي چې دا حمایه کې یا دا د نړۍ په کچه وپېژندل شي چې افغانستان هم په داسې مرحله ته راغلی ده چې هغه د خپل د اقتصاد په وده کې یعنې کولی شي چې ګام واخلي.
دوستانه د رادیو څخه تیزوان فکر خبرونه اوري چې بلخ ولایت ځنګل شي. په خبرونه کې مو کوربه زموج رحمان حبیب صاحب، راسره ګران میلمانه هریو ساحل افغان، زمیر څار او همدارنګ عزت الله میاخیل په خبرونه کې راسره میلمانه دي. او د روسي سوال په توګه دا چې څنګه کولای شي ځوانانو ته مثبت فکر ورکړو. خغلی ساحل به سوابره کې هم د سې دوه نور ملګری چې راسره په خبرونه کې میلمانه دي.
د ځوانانو په اړه باندې چې لار خپل کې دلې چونګي د بده مرغه د لیز مر په وطن کې دا سیاست داسې معرفي شوی دی. سیاست معنی دروغ، سیاست معنی یو چاته دوکه ورکوونکی، سیاست معنی فریب، داسې نه ده. نو باید چې موږ سیاسي کومه سیاسي لار د سیاسي لار خپل کو او موږ باید چې د سیاست په ډګر کې را مختصو معنی موږ باید چې سیاسي فکر خور کو. معنی دا یو څه موږ کولای شو د سیاسي ګوند لار موږ خو چونګي وس ګوند نه لرو، ګوند کلرون د ځوانانو د نسته. نو باید چې موږ د سیاسي ټولنې را جوړې کو په خپل مکتبو کې، په خپل پانتونونو کې، په خپل لیسو کې. او موږ لار ته باید چې د سیاسي مشاره لار چې کوم موږ مشکل دی هغه موږ د سیاست لارې حل کړو.
ته هم موافق چې سیاسي فعالیت څخه موږ کولی شو دا بدلون رامنځته کړو، دغه مثبت فکر وکړو ځوانانو ته؟
یقینا که موږ لږ خپل ټولنې ته وګورو، ځوان کول ته زمونږ ډیری محصلین حتی ډیری لوستې خلک لا هم د هیواد دورانی فکر ورسره لري، سره لیدل چې لوست هم دی. ما به فکر کاوه چې کې دی شی اواز لوست زمونږ د ټولو ستونزو حل وي. خو اوس کوم چې یاره ډیری محصلین زده کوونکي په دې داسې یو فکر لري چې هغه د هیواد په زیان دی. نو زه هم د دې موافق یم چې د زده کړې ترڅنګ د لوست ترڅنګ زمونږ هیوادوالو ته یو سیاسي شعور هم پکار دی چې د یو سیاسي شعور پیدا کړي. دغه شعور دا معنی چې زمونږ وطن څه شی دی، هیواد څه شی دی، ارزښت محمد څه دی، دښمن دوست، زمونږ آینده راتلونکی، د بیلابیل هغه هیواد ته اړوند مسایل چې دي دا باید په دوی باندې پوه شي. او دا کار یوازې سیاسي ګوندونه کولای شي چې دوی را د خلکو مینځ کې را جوړ شي، دوی خلک را جذب کړي او په دوی یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې خلکو ته دا وښيي چې وطن څه شي ضرورت لري او موږ باید نړۍ وپیژنو موږ په کومو خوا روان یستو.
که تاسو هم په لنډ ډول خپل ځواب ووایئ.
څرنګه چې د هیوادوالو لپاره او د زموږ د ټولنې لپاره تر ډیره زیاته دا اړینه ده چې باید د خپل د ځوانانو لپاره یو داسې مفکوره، یو داسې داس یو مفکوره ورکول شي چې هغه مفکوره د افغانستان د افغانان دوستی او د افغانستان د پرمختیا د افغانستان د خوادانی په لار کې ووسیږي او د هغه لپاره ښه کادرونه روزل پکار دي چې هغه د افغان ځوانانو لپاره یو داسې میکانیزم یو داسې کړنلاره جوړه کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه کړنلارې له لارې د افغانستان د هر ګوټ کې چې ووسي د خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو دې لپاره دا پکار ده چې دوی همه پوهای پوهوي ورته لپاره یو داسې یو میکانیزم یو داسې مطبوعاتي تبلیغاتي پروګرامونه جوړ شي چې دا په هر ګوټ د هېواد کې د هر ګوټ کې چې ټولنه ورته راموجوده سي او ورته رامنځته سي.
دوستانو دا وو د ځوان فکر خپرونه چې د ازادي راډیو د څپو څخه تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې چې یا زه او یا مې همکاران ستاسو چوپړ ته زیرېږو. په لوی څښتن مو سپارم ښه ده او بریالي اوسئ.
چیز زانے ونے تم داز تم شم دخ پل زانا دا چیز زانے ونے تم داز تم شم دخ پل Sajda